ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو ز عبدالحی کاکړ هر کله کوم وخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې دی د خیبر پښتونخوا گورنر په یو بریټ کې بچ پاتې شوی د باجوړ جنو خپل خپلوانو له يرغملو ماشومان سره لیدلی او د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان سفر تر سره کوي دا د رواني خبرونه مهم رپورټونه دي په دوه منی مای کې اونیز پروګرام حجره درته اورو خوار احمد شاه اعظم ترکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واوروي
تر هر څه لمخه د مهمو خبرونو سرټکی په کورم ایجنسی کې د خیبر پښتونخوا پر گورنر راکټي بریډ سوي خو نوموړی محفوظ پاتې سوی دی د پاکستان وزیر اعظم ویلی چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو د لټون کار منظم کړی دی او اروپایي اتحادیه د شام پر ولسمشر بشار الاسد ژغ کړی چې ژر تر ژره واک پریږدي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په اورګزو ایجنسی کې د راکټونو په بریډ کې محفوظ پاتې سوی خو په دې راکټي بریډ کې شپږ کسان ژوبل سوی دي د مشال رادیو خبريال په سیمه کې د یو استخباراتي ادارې د چارواکي لخلې وای چې لمړی راکټ هغه وخت وټوغول سو کله چې د اورګزو ایجنسی پر هډ کوارټر کلايا کې د گورنر مسعود کوثر هلیکاپټر کښېنستی تر هغه وروسته دوه نور راکټونه هغه وخت وټوغول سول کله چې گورنر د سیمې د مشرانو یوې غونډې ته په جلسه کې ایران نه وتی جبلسوی شپږ کسان له هو کسانو څخه دي چې د گورنر د وینا لپاره په جلسه کې موجود و د بریټ پراتر دې د مچا په غاړه نه داخسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی د دوی حکومت د بلوچستان لپاره هغه څه کړی دی چې په تیر وخت کې هیڅ یو حکومت نه دی کړی وزیر اعظم دا خبرې په کوټه کې د خپل دورې پر مهال د پوځیانو یوې غونډې ته وکړې نو موري ویل چې د لادرک کسانو د لټون کار یې منظم کړی دی
د لادرک کسانو د لټن او بیرته را پیدا کېدو کار مو منظم کړ او په همدې لړ کې عدالتي ګدۍ پر لپسې خپل کار کوي په سپریم کورټ کې مو د بشري حقوقو یو سیل هم جوړ کړ
وزیر اعظم زیاته کړ چې په تیر وخت کې بلوچستان ته حکومتونو پام نه دی کړی او د دې صوبې وګړو تخپل حقوق نه دی ورکړل سوی چې لکه بل دلته د محرومۍ احساس زیات شوی دی خو بل لخوا ته بیا د دې صوبې ملتپال سیاست دانان وایي چې وسنی حکومت هم د نور حکومتونو په څیر له بلوچستان سره تش ژمنې کړې دي او د صوبې حقوق یې تر پښو لاندې کړې دي د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې پر خیبر بای پاس باندې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د پوځي ګارډ وړونکو یو ټرالر کې بمی چاودنه سوې ده خو څه ډول ځاني زیان نه دی پکې سوی د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی تر مخه دا پیښه پرون رامنځته شوه دوی زیاتوي تر چاودنې وروسته په ټرالر کې اور ولګېدی چې په ترڅ کې په ټرالر کې موجود ټول پوځي ګارډ وسوځېدي د مشال رادیو د خبريال مخې د پیښې پړه ځای وسلوالي ډلې عبدالله ایزام بریګیډ په غاړه اخیسته ده د پاکستان د سیاسي جماعت متحده قومي موومنت په حکومت کې یو ځل بیا تر شامل دورسته په صوبې سن کې د پیپلز ګوند زین غړو د صوبې د پخوانی سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د دریز ملاتړ او په ممکنه توګه په اسمبلی کې د شاري نظام په اړه د وړاند کېدونکو بل مخالفت کړی دی د مشال رادیو د خبريال مخي په سند اسمبلی کې د پیپلز ګوند زین غړو د ذوالفقار مرزا په مشرۍ کې د مسلم لیگ فنکشنل دلیل مشر پیر په گاډا سره لید کاته کړی دی جاوید شاه چې د پیپلز ګوند په دوه غړو کې شامل وي به خبري ته د وینا پر مهال وویل
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں
اس چی سندھ اسمبلی کے دخاری نظام پہ حق لا کم بل راتون کے دے سندھ اسمبلی کے زمونگ دے پیپلز پارٹی زیادہ ردہ سی ملگری دی چی حاغوی پہ دے ناخ وقت دی زوائیم چی سندھ اسمبلی کے چی دے ایم کیو ایم دے خوشحالولو دے پارا دخاری نظام کم بل اڑاندی کی دن کے دے دا دے سندھ صوبے دے خلقو پہ گٹا نہ دے منگ باپ اسمبلی کے دے حاغی مخالفت کو
د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا او د متحده قومي موومنت ترمنځ اختلافات په داسې وخت کې زیات شوي چې نوموړی ګوند د ورځې وړاندې یو ور بیا په حکومت کې شامل شو خبرونه له مشال رادیو خبري په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر سوي اعلامیه کې ویلي چې هغه ګنګوسي بې ځای دي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې دایمي اډې جوړوي خبر پانه وایي چې امریکا داسې هیڅ پلان نه لري چې په افغانستان کې د همیش لپاره اډې جوړ کړي بلې خواته د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله باندې د بریدونو په اړه د امریکا سفارت پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دي له یو بل سره همکاري وکړي او ځایي ولسته د زیان رسولو مخه ونیسي د ملګرو ملتونو له راپور سره سم د افغانستان د پولیسو او ملي امنیت یا استخباراتو په اوت سلویر جیلونو کې قیدیان د تحقیقات په وخت د افغانستان او نړیوالو قوانینو برخلاف شکنجه کیږي. د ملګرو ملتونو په دې څلور اویا مخیز راپور کې ویل شوي د ملي امنیت د ریاست له لوري نیمایي قیدیان شکنجه شوي دي، بلخوا بیا د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې هم په سلو کې 15 بندیان شکنجه او توهین شوي او یا په یو یا بل ډول غیر انساني او بې رحمانه چلند ورسره شوی دی. د افغانستان د کورنی چار وزارت او د ملي امنیت ریاست پرون د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړي او ادعا وکړه چې له بندیانو سره قانوني چلند کیږي. په داسې حال کې چې په شام کې د حکومت لخوا تشدد روان دی، اروپایي اتحادیه د دغه هیواد پر ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې واک پریږدي. په لوکزمبرګ کې د غونډې وروسته د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې پر اسد زور راوړي چې په جمهوري ډول د واک سپارل باوري وګرځوي. اروپایي اتحادیه یو وار بیا د دې هوټ پخلی کړی چې پر شام نوي بندیزونه ولګول سي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي په سیرت ښار کې د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي پر ځواکونو ګیره تنګه کړې ده. په سیرت ښار کې د لنډمهاله حکومت یو پوځي قمندان ویلي دي چې د دوی پوځونو د یاد شوي ښار 90% برخه نیولې ده، خو د دې سربیره دوی د معمر قذافي د وفادار پوځ لخوا له سخت مزاحمت سره مخ دي. د لیبیا عبوري حکومتي شورا وایي چې کله دوی د سیرت ښار کنټرول په خپل لاس کې واخلي نو بیا به د کامی ازادي اعلان کوي چې دا ډول د انتخاباتو لپاره لاره هواره سي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مچا زمي زخوا اوریدل په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه اوریدای سي. ته خیبر پښتونخوا گورنر له یو بریده ژوندۍ راوته دی، خو د راکټونو په برید کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د طالبان لخوا د باجوړ د يرغمل سو ماشومانو سره خپل خپلوانو لیدل دي. په وړو کې اختر يرغمل سوي د دې ماشومانو مور پلار د لوی اختر دراتک په موقع څنګه احساسوي؟
یو اختر وو اوس بل اختر را روان دي. نور ماشومان جامع کوي، کالي جوړه یارته کوي، اختر به ډېر خپي. دلته د پلار بهم خپي او د مور بهم خپي او د خویندو ورونو بهم خپي.
په پاکستان کې توربندیز هلاندې راغلي تنظیم سپاهي صحابه په پنډي شار کې پښکارا یو لوی غونډه کړې ده. د دې څه وجه کېدای شي؟
مقصد هم دغه ښکاري چې امریکا ته او افغانستان ته او ورته خول چې یاره داسې دا کسان او دا تنظیمونه چې دي دا اوس هم فعال دي په پاکستان کې.
پښتانه له څو لسیزو راهیسي د جنگ په لمبو کې سوځي. د اور پښتو ادب او کلتور ته څه زیان اړولی دی؟ نور رپورٹونه هم لرو او په حجره پروگرام دا روانه غړی پای ته رسو. د اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د خیبر پښتونخوا گورنر له یو بریده ښه ژوندۍ راوتلې دي. د چوراک په وینا د راکټونو هغه وخت وټغل سو کله چې گورنر مسعود کوثر د اورګزو ایجنسو په دوره وو. په پخوا کې د پاکستان د پوز د مشر اشفاق جنرال اشفاق پرویز کیانی په ګډون د صوبې په پخواني گورنرانو باندې په نورو قبایلی سیمو کې د شان بریدونه سوي، خو هر ځل لوړ پوړي چارواکي بچ پاتې سوي دي. نور حال له پېښور د غلام غوث پر رپورت کې واوري.
اورګزې ایجنسی هډ کوارټر کلایا کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر دراتک پر مهال د نامعلومه وسلوالو لخوا بریټ کې شپږ کسان جوبل شوې دي. په اورګزې ایجنسی کې یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې څو وخت د گورنر هلیکاپټر په کلایا کې لینډینګ کولو نو وسلوالو یو راکټ د کلایا هډ کوارټر په لور فایر کړو. ولیکل چې گورنر جلسګا ته دننه راننه وتلو نو په هغه مهال دوه نور راکټونه د جلسګا په ځای راپریوتل چې له وجې شپږ کسان جوبل شو. دغه استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په ټپي شوي کسانو کې دوه لیوي اهلکار، دوه ډاکټران او د اورګزې ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن افسر سرور خان او د خیبر پښتونخوا د لایو سټاک ډیپټي ډایریکټر اقبال رحیم شامل دي. د یادونې وړ ده چې گورنر بیرستر مسعود کوثر نن د اورګزې ایجنسی په دوره د پیښور نه کلایا ته تللی وو او هغه د ځان سره د پیښور نه د میډیا نمائندگان هم بوتللی وو. کله مې چې په پیښور گورنر هاوس کې د دې پیښې په لړ کې د گورنر د ملټری سیکرټری هارون نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سره هم دغه راپورونه دي کوم چې په میډیا کې راغلي دي.
تو ہمارا رابطہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے پاس سسٹم ہے. تو جو میڈیا کے ذریعے اطلاعات ہیں وہی آپ کے پاس بھی ہمارے پاس.
دا اورگزئی ایجنسی دا پولیٹیکل انتظامیہ دا سرچینو پوینا دا دی بری درستو امنیتی ځواکونو دغه ټوله سیمه په خپل ولکه کې اغیستلې ده او امنیتی ځواکونو د وسلوالو په پټن ځایونو ګولباري پیل کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
هلته بیا د پاکستان د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ځینې خپلو خپلوانو د طالبانو له لورې د یرغمل شوو ماشومانو سره لیدلی دي. دا ماشومان د تیر وړوکي اختر په موقع د باجوړ پر پوله پروت د افغانستان د کونړ په ولایت کې میشت پاکستاني طالبانو تښتولي وو. نور حال له مومندو څخه شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ ایجنسی ځینې ولس چې د عراق کلي سره تعلق ساتي خپلو زامنو سره د لیدو دپاره او بیا طالب وسلوالو ته د زامنو د پرېښودو دپاره مروره کونړ سیمې ته ورغلي وو. خو بیا هم دا ولس خپلو بچانو په خلاصون کې بریالي نه شو. د سیمې نه یو مشر شاولی خان مشال ریډیو ته وویل د تختول شوي کورنیو ته ډېر خفګان دی.
د چا چې بچی دی هغه خلک خو زیرا جی وس ځینې کسانو سره ملاو شوي دي. د خپلو بچو سره هم ملاو کړي دي. کوم دا غزي کسانو طالبانو چې نیولې وو د سمنګ مورو چې ماشومانو مهندم تلی او پلرونم تلی.
د باجوړ جنسي یو بل مشر چې نوم سرګندول یې نه غوښتل وی ویل د عراق سره تعلق لرونکو نصیر الله هم د وسلوالو طالبانو سره دی او د هغه مور پلار هم طالب وسلوالو خواله ورغلی وو خو زوی یې رخلاص نه کړو. دغه مشر په وینا ماشومان په خیریت سره دی خو غواړي چې زر تر زره خلاص شي او خپلې قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته یو وار بیا ولاړ شي. کوم مهال مو چې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنېټر عبدالرشید نه دا پوښتنه وکړه یو عام وګړی د طالب وسلوالو خواله ورتلې سي نو بیا جرګه یا حکومت ولې نه ورځي؟ وی ویل
حکومتونو هم دلچسپی نشته ځکه دا مسله اوس د حکومتونو ترمنځ هم د یو طرف ده. څو پورې چې د قومي یا د مشرانو د جرګو د مذاکراتو خبره ده خو دلته کې مشکل دا پیدا ده چې دا خلک افغانستان سایډ کې دي خو له دې ځای نه چې جرګه ځي او هلته له هغې سره خبرې کوي د هغې د سیکورټي مسله بسی نو د مشرانو د کردار په حواله سره هم د دغې خلکو تحفظات دي. د اپریشن دورانیې کې چې مشران کردار ادا کړی دی نو هغه خلکو ورته داسې د شک په نظر
او شاولی خان نمو دا هم و بختل دا تختول شوی ماشومانو کورنۍ په څه حال دی؟
نو ظاهر خبره ده چې هغه ډېر زیات خپه دي او بچیان یو کم چې زړه غوښي دي هغه هلته ایساري دي ډېر زیات خپه دي. یو اختر و اوس بل اختر را روان دی. نور ماشومان جامې کوي کالي جوړه یار څه کوي نو هغوی به اوس خپل ماشوم اختر به ډېر خپه وي. دلته د پلار به هم خپه وي او د مور به هم خپه وي او د خویندو ورونو به هم خپه وي.
د سېنېټر عبدالرشید په وینا که د افغانستان حکومت د کونړ د سیمې عام اولس نه جرګه وټاکي بیا کېدای شي ماشومان خلاص شي.
زما خو خپل دا فکر دی چې دا طالبان هغه سایډ کې په کومو قومونو کې پاتې کیږي چې د افغانستان حکومت د دغه قومونو جرګه راوغواړي او د هغې مشرانو سره خبره وکړي چې تاسو سره چې کوم دلته کې طالبان پاتې کیږي او هغې د پاکستان نه څه کسان دغه کړي دي په خپلو قبضه کې اخیستي دي نو د هغې سره خبره وکړي. نو دا یو صورت ممکن دی او د هغې دپاره د هغې سره جرګه کول او مذاکره کول دا هم زما په خیال باندې ممکنه ده او دا به ستراتیژي هم ورکړي.
او که دینی عالمان په جرګه کې شامل وي او طالب وسلوالو خواله ورشي څنګه به وي؟ پر اړه سېنېټر عبدالرشید وویل
دلته خو څه د پریخینو تعین هم نشته دی. دلته خو مختلف ګروپونه دي او د هر ګروپ بیا خپل خپل مقاصد دي د هغې خپل خپل عزایم دي نو دې د جنګ او د بد امنۍ په کیفیت کې زما په خیال باندې علماو ته هم دغه مسلې دي ایکسپوز نه ګڼي که د یو ګروپ نه ځان محفوظ ګڼي د بل ګروپ نه ځان محفوظ نه ګڼي. دا قسمه مسایل شته دی ځکه د جنګ او د بد امنۍ یو پیزا ده نو مشکل ضرور شته دی خو زما په خیال باندې که د افغانستان په لور باندې دا یو جرګه وشي نو د هغې
خود مامندو د سیمې سره تعلق لرونکو ولس وای که یو تن په ځانګړي توګه طالب وسلوالو خواله ورتلی شي نو حکومت ته ګران نه ده چې د ماشومانو د خلاصون لپاره ګام واخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي حکومت یې د پخوانیو واکمنو په پرتله د بلوچستان لپاره ډیر څه کړی خو د صوبې ملتپال ګوندونه وایي اوسنی حکومت د پخوانیو په شان یوازې ژمنې کړې دي. له کوټې خدای نو نصر پرې رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا غیلانی د دوشنبه په ورځ د بلوچستان په دوه ورځنۍ دوره کوټه ته راغلی. وزیر اعظم غیلانی د سه شنبه په ورځ په کوټه کې د پاکستانی پوځ یوې دستوري ته په وینا کې وویل روان حکومت د بلوچستان د وګړو لپاره هغه قدمونه پورته کړي چې په پاکستان کې تیر یوه حکومت هم پورته کړي نه دي. د افسوس ځای دی چې په تیر وخت کې بلوچستان ته هیڅ نظر نه و اوښتی او د دې صوبې وګړو ته د دوی خپل حقوق ورکړل سوي نه وو. په همدې وجه په دې وګړو کې احساس محرومي پیدا شوه. زموږ حکومت له راتګ سره سم د بلوچستان د خلکو لپاره د ډیرو نورو کارونو سره سره هغاز حقوق بلوچستان هم اعلان کړ چې په تیر وخت کې هیڅ بیلګه نشته. وزیر اعظم غیلانی په خپلو خبرو کې وویل د بلوچستان د هرې ستونزې د هوارولو قدمونه پورته کړي. لا درک کسان چې د بلوچستان له لویو ستونزو څخه یوه ده، غیلانی په اړه وویل د لادرک کسانو د لټون او بیرته راپیدا کېدو کار مو منظم کړ او په همدې لړ کې عدالتي ګدۍ پرله پسې خپل کار کوي. په سپریم کورټ کې مو د بشري حقوقو یو سیل هم جوړ کړ. د وزیر اعظم غیلانی لخوا دا خبرې په داسې حال کې سوې چې د دې تر راتګ یوازې دوه ورځې مخکې د شپږو لادرکه کسانو مړی موندل سوي او بلوڅ مرتپالو له دې عدالتي کمیسن څخه هم د بایکاټ اعلان کړی دی. سره له دې چې بلوڅ مرتپال د وزیر اعظم غیلانی دا خبرې یوازې ژمنې بولي، د عوامي نشتل ګوند پښتون سیاستوال اورنګزیب کاسای هم د غیلانی له دې خبرو سره متفق نشکاري. هیر دینوی چې په بلوچستان کې ځینې بلوچ ملتپالو ډلو له پاکستان څخه د بیلیدو اعلان کړی او علت یې دا شی چې په پاکستان کې مرکزی حکومت په تیرو شپېتو کالو کې د بلوچستان حقوق تر پښو لاندې کړي او دوی ته یې هیڅ هم ورکړي نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د سیاسي ګوند متحده قومي مومنټ په حکومت کې د شاملېدو وروسته په سند حکومت کې د پیپلز ګوند ځینو غړو د صوبې د پخواني سینیر وزیر ذوالفقار مرزا د دریز ملاتړ کړی او په ممکنه توګه اسمبلی کې د شاري نظام په اړه د وړاندې کېدونکو بل مخالفت کړی دی. نور حال له ظفر کریمي زخاورو.
د سند اسمبلی سپیکر ډاکټر نثار ګړو د ګل پورس خبري غونډې ته ویلي چې د سند اسمبلی غړي او پخوانی وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د اسمبلی د غړیتوب څخه ورکړې شوې استعفایي منظور کړې ده. ډاکټر ذوالفقار مرزا ایم کیو ایم ډلې او د هغې مشر الطاف حسین او د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک باندې د روان کال د اگست په 9 نیټه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې سخت ټکونه کړي وو او د هغې وروسته یې د خپل وزارت لخپلې ګوندي دی او سند اسمبلی لغړیتوب څخه استعفا اعلان کړی و. بلې خواته کراچۍ پریس کلب مخې ته د ګل په ماخام د ډاکټر ذوالفقار مرزا په خلاف مظاهره وشوه چې پکې مظاهرینو د ډاکټر مرزا په ضد نارې وهلې او د هغې ګوډاګیان یې وسوځول. مظاهرینو په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې ورباندې د کراچۍ استوګن لیکل شوي وو. هلته بیا د ډاکټر ذوالفقار مرزا په مشرۍ کې د سند اسمبلی ځینې غړو د مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه سره کتلې دي. پیپلز ګوند په ټیکټ سند اسمبلی ته تللو دغې کسانو کې یو جاوید شاه هم شامل وو، څوک چې د ډاکټر مرزا ملاتړ کوي. جاوید شاه خبری غونډې ته په وینا کې خپل دریز دې ټکو کې څرګند کړو.
بلدیاتی نظام یہ جو بل آ رہا ہے اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے کافی جو دوست ہیں ایم پی ایز ہیں
اس چی سندھ اسمبلی کے دخاری نظام پہ حق لا کم بل راتون کے دے سندھ اسمبلی کے زمونگ دے پیپلز پارٹی زیادہ را دا سی ملگری دی چی حقوی پہ دے ناخوخ دی زوائیم چی سندھ اسمبلی کے چی دے ایم کیو ایم دا خوشا لولو دا پارا دخاری نظام کم بل اڑاندی کی دون کے دے دا دا سندھ صوبے دا خلقو پہ گٹا نہ دے منگ با پہ اسمبلی کے دا حقی مخالفت کو دخاری نظام پہ حوالہ دا مسلم لیگ فنکشنل ڈل د مشر پیر پگاڑا وینا وچے مسلم لیگ فنکشنل مسلم لیگ قاب جتوی گروپ او پیپلز پارټي ځینې غړي به اسمبلی کې د خاري نظام په ضد ووټ ورکوي. د یادونې وړ ده چې پیپلز پارټي او ام کیو ام ترمنځ د اختلافاتو یوه لویه وجه د خاري نظام د پلي کولو په حق له تیرو څو کلونو راهیسې را روانه ده. د ام کیو ام ډلې او پیپلز پارټي د پخواني وزیر ذوالفقار مرزا ترمنځ دا اختلافات په داسې وخت کې زیات شوي دي چې ام کیو ام ډله د حکومت څخه د مرورې دو څو میاشتې وروسته درې ورځې مخکې بیرته حکومت ته ورغلې ده. ام کیو ام حکومت کې د شاملې دو روستو ډاکټر ذوالفقار مرزا د پیپلز امن کمیټه د بیا فعالولو اعلان کړی وو. حسین حکومت بیگانه وخته د دغه ډلې په ټولو خوځښتونو یو ځل بیا د بندیز لګولو اعلان کړی دی. پیپلز امن کمیټه په کال 2008 کې جوړه شوې و، کوم چې په کال 2011 کې د ام کیو ام په غوښتنه ناقانونه ګرځول شوې و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په پنډي شار کې د دوشنبه په ورځ توربندیز لاندې راغلي تنظیم سپاهي صحابه د سلګونو کسانو یو غونډه کړې ده. که څه هم په پاکستان کې بځینو تنظیمونو د ترګري یا په انتها پسندۍ خورولو کې د لاس ترلودلو لوجې بندیزونه لګېدلې دي، نو پوښتنه دا ده چې بیا ولې سپاهي صحابه دومره په ښکاره غونډه وکړای سوه. همدا پوښتنه مو په اسلام آباد کې میشت خبریال او څېړونکي هارون رشید څخه کړې ده.
مقصد هم دغه ښکاري چې داسې خامخا حکومت کې نوي که داسې غړی نه وي خو حکومت نه بهر داسې غړی به وي خامخا چې هغه غواړي چې امریکا ته او افغانستان ته او چې کوم هیوادونه په دې وخت پاکستان باندې فشار راولي، نو هغه یو قسمه ورته خول چې یاره داسې دا کسان او دا تنظیمونه چې دي دا اوس هم فعال دي په پاکستان کې، او که سبا دوی ضرورت نه زیات فشار په پاکستان باندې اچوي نو کېدی شي دا تنظیمونه چې دي بیا فعال شي، او چې څنګه دوی سرګرمیان مخکې به کول هند کې یا په افغانستان کې، نو کېدی شي دا یو قسمه اشاره دلته خلک ګڼي چې کېدی شي دا یو اشاره وي داسې فورسز ته چې هغه په پاکستان باندې فشار راولي غواړي.
نو هارون رشید صاحب، دا د پاکستان او امریکې له تعلقاتو سره په یو شکل کې په څېړنه کې تړل کېږي، خو داسې خبرنه چې بیا دغه په پاکستان نبرکس اثر وکړي، ځکه چې امریکا یا د نور هیوادونو دا وایي چې په پاکستان کې داسې توربندیز لاندې تنظیمونه دي او ریاست ورته نرمه ګوشه لري، نو آیا دغه فشار پر بل دا چول پر خپل ځان باندې به بیرته تاوان نه وکړي؟
اکثر خلک چې دي هغه خو د دې حمایت نه کوي، خو بیا هم دغه سه ما چې څنګه خبر وکړه چې حکومت دنه داسې سغړې به وی خامخه، او پاکستان چې کوم فوج دی هغه هم داسې کسان کې دي چې دنه وی چې هغه غواړي چې یاره پاکستان کا یو ورکوټ غونته هواد دی، دونه اثر نه لري، دونه غم نه دی، نو هغه کدی کاونټر کول غواړي دا کم سازشونه دوی وایي چې امریکا یا هند، نو هغه دا پاره چې کم یو د دوی پالیسی یا ستراتیجی دا هغه دا مهم یو هغه د غړ دی چې دا داسې تنظیمونه د پاتې شي. خو مونږ کتلې دي چې مطلب د دې اوس ډېر سخت نقصان پاکستان پر وسته د لس کالو کې په دې وار اون ټیرر کې اوچت کړی دی، قیمت ادا کړی دی.
نو هارون رشید صاحب، خیری پوښتنه دا ده چې له دې سره سم په پا پاکستان کې د ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورول شوې ده او نن یې اپیل هم منل شوی دی چې دا سزا ځنډولې ده، نو داسې د ممتاز قادری دغه کیس دی دغه و دې تنظیمونو ته څومره فایده رسولای شي د دوی په دې ښکاره کمپین کولو کې؟
ګوره مخکې هم د کلن دا فیصله شوې ده داسې تنظیمونه چې ډېر ورکوټې تنظیمونه دي او هغوی هغه په سړکونو باندې راوستې دي، په لاهور کې هړتال شوی دی، نور د هېواد مختلف برخو کې داسې احتجاج شوی دی د دې سزا خلاف، نو هغوی لپاره خو دا ډېر یو ښه موقع یو ښه ایشو ورته میلاو شو چې په هغه باندې هغوی خپل سیاست کولی شي. دا خبره دغه ده چې حکومت یا چې کوم دلته لیبرل فورسز دي، آزاد خیال دي یا معتدل فورسز دي، هغه څنګه دا کاونټر کوي دا همدغه سه یو لیمیټډ پیمانه باندې بدا احتجاجي او دا موومېنټس به، یا کدوی غواړي چې دا د دې نور وسط ورکی، نو هغه دوی دا څنګه کاونټر کوي هغه ډېر کروشل دی چې هغه قتل غواړي چې حکومت او دا نور لیبرل فورسز هغه څنګه کاونټر کوي.
په پنډي شار کې توربندیز لاندې راغلي د تنظیم سپاهي صحابه په ښکاره جلسه او له دې څخه راولړ سوي پښتنې وي چې خبريال او څېړونکي هارون رشید راته جواب ولې.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان،
طارق کورگزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی،
فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر،
مشال ریڈیو بنو.
وسم د جنگ پر ادب او کلتور باندې اثر د افغانستان او پښتونخوا سیمې له ډېری مودې راځي د جنگونو په لومه کې راګیری دي. خو د خرابو حالاتو باوجود نن سبا د پښتو ادب او هنر میدانونه زیات څرګندېدلې دي. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه یو رپورت لري.
په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو او پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جنگ او ترهګرۍ اور بل دی. په داسې ماحول کې ژوند متاثره کیږي نو هنري دنیا هم بې اغېزه پاتې کېدای نه شي. د کارپوهانو په اند جنگونو او ترهګرۍ د پښتو هنر او ادب ته هم ګټه رسولې ده او هم تاوان. افغان لیکوال او کارپوه استاد نجیب منلی وایي د دې باوجود چې جنگونه د پښتنو لپاره ډېر تاواني ثابت شول، خو د هنر او ادب په لاره کې ګټې هم له ځانه سره درلودلې.
په دې تیرو 15 کلونو کې په دې سیمه کې هنر پرمختګ کړی دی. که څه هم د نویمې لسیزې په پیل کې هنر یو ډول وځپل شو، خصوصا په افغانستان کې. نو د افغانستان هنرمندان تر ډېره حده پاکستان ته لاړل او هلته یې د خپل هنر د ودې لپاره کار وکړ، د خپل هنر د هنر پالولو لپاره کار وکړ، او په یو ډول یې د هغوی په هنر باندې هم اغیز وخانده چې دا د کلي پښتونخوا د هنر د ودې لپاره یو ډېر مثبت ټکی و. په دې وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې د میډیا او د ازادۍ په رڼا کې د هنر د ودې لپاره یو ډېره پراخه زمینه پیدا شوې ده چې دلته هم په مجموع کې هنر وده کړې ده.
نجیب منلی زیاتوي چې د جنگونو لواجې په کیسو، شعرونو او تخلیقونو کې هم بدلون راغلی دی. خلک د نړۍ د ادبیاتو سره آشنا شوي، نو د ده په اند جنگ د هنر لپاره ګټور ثابت شوی دی. نوموړی همدارنګه مثال ورکوي چې په تیرو څو لسیزو کې د ایران په پرتله د افغانستان او پښتونخوا هنر زیاته وده کړې ده، او ښایي وجه به یې همدا وي چې په نامساعدو حالاتو کې خلک د خپلې بقا لپاره زیات کار کوي او ادب هم د ژوند یو اړخ انځوروي. خو په دوبۍ کې میشت د پښتونخوا لیکوال، شاعر او کارپو نزار یوسفزی بیا وایي جنگونو د ترهګرۍ سپو د پښتنو هنر او ادب د زوال سره مخ کړی دي. ادیبان او هنرمندان د خپلې سیمې پریښودلو ته اړ شوي او مذهبي ډلو د پښتنو پر کلتور یرغل کړی دی.
او فایبل سایبل استاد او بلکه الکه کی په کم حالت کې نو استاد په درې کې په واده شو کډنل فشوا کسدا سينو سره خوشاله مخشوا څوک چې کوم دی نو د اوډیسی پروګرام نشي کولای. کسو پروګرام کوي په کمره کې دنه په یو ورپی معنی په پروګرام کوي او اوډیسی د لوی پروګرامونو کې بکیدل دا په کاران ته بده بلاتي تخیره وتی دی غیب به کې خوشاله تا نو که تاسو ګورئ نه ګټه خو پښتنو په دې ډیر سلوخ کال کې سملا کوي.
خو یو شمېر نور کسان بیا په دیان دي چې په تیرو څو کلونو کې د پښتنو چاپی او برېښنایي رسنۍ زخت زیاتې شوې، چې لامل یې پښتنو لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو ته هم د خپل هنر د پراخې نندارې د وړاندې کولو موقعه په لاس ورغلې ده. د پښتونخوا یو ځوان هنرمند بختیار خټک هم دا خبره کوي.
چې دلته کوم حالات تېرېده، د هغې حالات ټول دنیا توجه دې اړخته شوه، هغې لپاره نوې نوې لارې رالې، لکه ټي وي چینلان رالې، رېډیو سټېشن رالې. د دې وجه رالې چې دنیا د دغه ځمکې د حال او احوال نه خبرېږي. نو مخکې مونږ سره داسې پلیټفارمز نه وي، ډېر لمیټډ غوندې ماحول و. بیا د جدید دور د اف ام رالو، چې اف ام رېډیوز رالو، ټي وي چینلان راله، د پښتو موسیقۍ کې خو خپل زور دومره زیات و، خو هغه مونږ سره داسې لارې نه وې چې مونږ دنیا ته هغه موسیقي اورولې وې یا ښودلې وې. یو خو مین وجه دغه هم چې هغه لارو په وجه هغه ډېره زیاته عام فهم شو، چې خلکو ور دننه ټولو پکې دلچسپي واغسته. او دویمه وجه زما په نیز باندې دا ده چې په سرکاري سطح باندې، بلکې انټرنیشنلي بین الاقوامي سطح باندې هم توجه یا زور په دې حواله ذکر دی، چې ما په خیال دا موسیقي یا هنر داسې یو لاره ده چې د مونږ نوي کول د مزغو نه شر پسندي یا عسکري پسندي داتې ختمولی شي. نو دې په وجه باندې هم کار پکې زیات روان دی.
خو بل لوري ته په همدې ډول د برېښنایي او چاپي رسنیو نه پکې ډلې هم ګټه اخلي. په سواد کې مولا فضل الله د اف ام رادیو لرله چې کلونه کلونه به خلکو ته د مرګ واخونه کول. د افغانستان طالبان هم خپل ویب سایټونه او د انټرنیټ پر مټ خبریدونکي رادیوګانې لري او د نوو تخنیکونو پر بنسټ خپل تبلیغ وړاندې کوي. په داسې حالاتو کې د آزادو او بې پرې رسنیو د لارې د دا ډول تبلیغاتو مخنیوي او د سوچه هنر لپاره ګامونه اخیستل کېدای شي.
د افغانستان او پښتونخوا کې له مودې راځي د جنگونو په لومه کې راګیر د پښتو ادب او هنر له دې جنگونو او د غزخایې ګټي اخیستې دي کټاوانونه نجيب عامر پر ریپورت ورلودي اوریدونکو سم په پېښور کې درې نیمې بجې کې دونکې دي احمد شاه اعظمي ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډي زورته واوروي د پاکستان وزیر اعظم ویلی چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو د لټون کار منظم کړی دی په کورم ایجنسی کې د خیبر پښتونخوا پر گورنر راکټي برید سوی خو نوموړی روغ رمټ ترې وتلې دي ملګری ملتونه وایي د افغانستان په جیلونو کې بندیان په ناوړه ډول شکنجه کیږي امریکا ویلی دی په افغانستان کې په دایمي ډول پوځي اډې نه جوړوي او اروپایي اتحادیه د شام پر ولسمشر ژغ کړی چې ژر تر ژره دی واک پریږدي احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کوي وسم د خبرونی دومه برخه ده چې حجره پروګرام دی پکې او حجره پروګرام تاسو ته فرهاد شنواری وړاندې کوي
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د هل لاري
اے د کگو وگو او دنگو دنگو غرونو سیمی اے د درو درو کگو وگو ناونو سیمی اے د حجرو او د مورچو او د برجونو سیمی اے د جرگو د ملاتړ د ټوپکونو سیمی پتا کی څومرا درناوی څومرا عزت پالشی پتا کی څومرا سړیتوب څومرا غیرت پالشی د مشال ریډیو اوریدونکو دا ځل ز فرهاد شینواره تاسو ته په حجره خبرونه کې هرکلی وایم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بې ګران اوریدونکو دا وخت ز د خیبر قبایلی سیمه په لند کوتل تحصیل کې په سودوخیلو یو حجره کې موجود يم دا حجره د نومیالي شاعر ارواخاد خاطر اپریدی په نوم هم یادېږي اوریدونکو په دې حجره کې ما سره د دغه سیمه یو څو مشران او ځوانان موجود دي دوی سره به د دغه سیمه د حالاتو او دوی ته ورپی خوستونزو او د هغه په حل باندې خبرې اترې کوو غواړم چې دیو مشر سره خبرې وکړم السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم راته واخلې
امانو خطاب او بس د ښکلي اوسیدونکي
درته وایي چې څنګه د تاسو جرې اوس هم اماغه شانې آبادی دي خلک پکې کینی پاتسي او خپل ستونزو بارکی او ملکی او بین لکوامی حالاتو بارکی خپل منځ کې تبصره وغیره کوي او کنه
خو کیسه اوس زړې کیسه نشته اوس کوم معاشره چې وا کوم کروندو اډر بدل شو او بیا خاص کر مون ډېر ښه پر روانه ژوندو ښه ژوندم خو څه مو خپل بلمنه او څه حکومت را نه پټی کړی را نه خراب کړی کوم مونږ رواجونه او کوم غاغه او مړي ژوندي او کوم بدایې کوم مینې اخر ډېر فرق راغلی او بالکل هغه نشته
تاسو په خیال باندې په دې سیمه کې خلکو ته کومې کومې ستونزې ورمخې ته دي
یاره ډېرې یار څه خو د سیب نه سبا ژوند کې مونږ بلکې هر ځای کې ژوند د بجلی سره تعلق لري او ژوند هم تړلی او بجلی راته نشته چې بجلی مونږ اوبو تکلیفي راته رڼا تکلیفي راته مړې ژوندي تکلیفي راته او بالکل په هفتو هفتو کې بجلی نه
نو ډېر مودې نه تاسو بجلی نشته نو بس تاسو ته په کورونو کې او په عام ژوند کې څومره مشکل جوړ کړی
نو هر شي مشکل دی داسې تو سوچ وکړه چې بجلی سره ټول ژوند تړلی نو بس ټول ژوند کې مشکلاتې راته او بیا خاص کار اوبه خو ضروري شی چې بجلی نه مونږ سره اوبه بالکل دي بجلی دلته مونږ بل نشته او دا تورونه را باندې حکومت لګیي چې یاره تاسو بل نه ورکوو غلې کوو هغه کو ټول خیبر ایجنسی بجلی یو طرف پنجاب یا پېښور یا کراچی یا کارخانې یوې ګټې غلا یوې میاشتې برابره نو مونږ نه څه بد غواړي او مونږ څه داسې کارونه په کوو یا ماشینونه یا کارخانې یا هغې خو ماستانو د کېږو او په سبا چې راوي بس دوې ګنټې ټول څلور ګنټې کې بجلی لګوي
اورېدونکو دلته کې مونږ سره د دغې سیمې یو بل مشر موجود دی هغوی سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم
وعلیکم السلام
که خپل نوم راته واخلې
جی زما نوم نیازمین نیاز دی
زه شیر شایره سره هم تعلق لرم او خبر د سیمې او مونږ بس دغه پسماندار لکې خلک یو.
نو دا راته ووایه چې تاسو په نظر په دې سیمه کې داسې کومې لوی لوی مسلې دي؟
لوی مسلې خو ډېرې زیاتې لکه هر شي مسله مونږ ته شته دی، که دلته اوړه دي که بوره ده که نور شی نه دي، د نور دنیا نه مونږ ته په ګران قیمت باندې میلاویږي، لکه په بل ځای کې په 1500 وي مونږ ته په 200 میلاویږي، چې بل ځای کې په 200 وي مونږ ته په 1000 روپیه میلاویږي. خو د ټولو نه زیات تکلیف مونږ ته د اوبو او د بجلی دی، ځکه چې بجلی نه وي ورسره مونږ اوبه نه تړلي، اوبه نه وي او چې اوبه نه وي نو ورسره کور کار ټول ودرېږي، ځکه چې اوبو سره خو مونږ لمبا ده، جامو وینځل دي، لوښي وینځل دي. نو نن سبا مونږ ته ډېر غټ مشکلات دي د اوبو او د بجلی.
ښه، نو دا راته ووایه چې تاسو په دې سیمه کې د صحت سهولتونه شته؟ دلته کې کومه بیچیو یا د صحت کوم مرکز شته او که نه؟
بالکل، دلته صحت هیڅ مرکز نشته، یا هسپتال دی مونږ ټولو مشترکه د لوړګي بازار، هغه که ډاکټر دی او که لاندې ادنا سړی دی، غریبانو ته هیڅ هغه نه رسیږي فایده. او دغسې نږدې مونږ ته څه سهولت نشته، نه ډسپنسري شته دی، نه هسپتال شته، نه نور داسې کلینک شته چې مونږ مفت علاج پکې وکړو. او پرایویټ ډاکټرانو کلینکونه ډېر زیات دي، بس پیسو خلک ګرځي او غریبان پاتې دي.
نو دا راته ووایه چې دلته کې اف آر ډی پي په نوم باندې یو شمېر ترقیاتي پروژې چې کوم دي هغه کار کوي، نو ستاسو په دې کلي کې هغوی څه ترقیاتي کارونه کړي دي او که نه؟
هېڅ ترقیاتي کارونه نن ورځې پورې خو نه یې کړي، او دغسې خبرې روانې دي چې انشاءالله چې وبشي او کېدای شي او کار پر روان دی، خو نن پورې زمونږ په هغه کې خو نه دي شوي، او که نورو ځایو کې شوي یا ماته پته نشته، زمونږ په تپه کې نه دي شوي.
دا حفاظتي پوښتې جوړوي چې کومو خوړونو په غاړه باندې کوم کلي یا غیته، نو تاسو ته یې کومې پوښتې یا بارې وغیره جوړې کړي؟
پخوا یې جوړې کړې وې یو څو کاله مخکې، چې هغه هم برینام بارې وې، لکه یو لک روپو باره به وه، نو لس زره روپیه به په ولګلې، اول سیلاب سره به اوبو یووړه. داسې کار نه دی شوی چې هغه چاته پایده رسېدلي دي. مونږ لی په خپله دلته یوه باره جوړه کړې وه، او بس اول نه دویم بارانه سره بیا نه وه.
نو دا هم راته ووایه چې اوس وخت کې څومره بارو یا حفاظتي پښتو ته تاسو ضرورت دی؟
زمونږ ډېرو ته ضرورت دی، لږو ته نه. زمونږ د پخه سرک نه ونه سه د غر پورې چې هر څومره پټي دا ټول د سیلاب په ضد کې، او هغو ټولو ته د بارو هم ضرورت دی. خاص کر بیا زمونږ د علاقې مونږ د تپې یوه دیره ده، چې هغه دیره ټوله د سیلاب په ضد کې ده. نو هغې دپاره مونږ سره دمره پیسې نشته، هغه باندې لکونه روپیه لګېږي چې مونږ ورته باره جوړه کړو، او پس ورځې پاره مونږ په کار راشي. نو دا ټولې خبرې په هغه کې دي، په نوټس کې خو مونږ سره څه هغه نشته، وسایل نشته.
نور څه غوښتنې کړی تاسو حکومت نه؟
مونږ د حکومت نه ډېرې غوښتنې کړو، ځکه چې مونږ ته د هر شي تکلیف دی، د اوبو، د بجلی، د ډاکټر، د نو څه شی ورته وښیم چې دغه تکلیف مونږ ته نشته.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، دا وخت مونږ سره د خیبر قبایلي سیمې د خاطر افریدي په دې اجره کې د دوی زوی ناسته جاوید په نوم باندې، هغوی سره د دغه سیمې د مشکلاتو په اړه باندې خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ډیره مننه چې مونږ لم دمره زحمت وکړو، مونږ لم دمره مقرره کړه چې مونږ د خپل علاقې د مسایلو نه تاسو خبر کو.
نو دا راته ووایه چې تاسو په نظر باندې په دې سیمه کې کومې داسې لوی مسلې دي؟
نن سبا خو مونږ ته د بجلی ډیره غټه مسله ده، او هغه مسله ځکه اهم ده چې دا سره د مونږ اوبه تړل شوي دي، او اوبه داسې یو ضرورت دی چې هغه بغیر د اوبو نه څو ژوندی پاتې کېدی نه شي. او دغه وخت کې چې کوم ظلم د حکومت مونږ سره وکړو، نو شاید چې کله تاریخ کې شانه یې کړی په قبایلو کې، نور څه داسې دغه شته چې هغه مونږ وغواړو سوای اوبه چې هغه باندې خلک ژوندي پاتې کېږي. هغو د اوبو څومره چې تکلیف د قوم ته پېښ کړی دی، شاید هغه مخکې نه یې پېښ شوی. او دا اوبه د بجلی سره تړل شوي دي، او مونږ خواست کوو هغو ادارو ته چې کوم خلک نن سبا د دغو ادارو په واک کې دي، چې هغه مونږ دا خبرې په هغه سره واوري، او مونږ د اوبو مسله حل کړي. که چېرې په دغه قوم کې داسې مشران وي چې هغه د اقتدار او دغه طرف ته تللي وي، هغو ته مونږ دا خواست کوو چې هغه د خپل قوم نمایندګي وکړي، او هغه حق دې ادا کړي چې کوم ډول ادا کېدل په کار دي، او نه دا چې هلته لاړ شي په نورو کې کښېني او خپل قوم هېر کړي. دا قوم دغو خلکو نه به دغه شي حساب غواړي.
جاوید، دا راته ووایه چې تاسو په دې سیمه کې د تعلیم څه صورتحال دی؟
تعلیم خو په نش برابر دی، او دا مین وجه ده چې تعلیم نه وي، هلته چې دی کنه خلک پسمانده پاتې شي، هلته چې دی کنه د مسایلو اسباب زیات شي او داسې خزباب جوړ شي چې هغه علاقې د نورو نورو مسلو سره مخ شي. لکه نن سبا چې وګوره که تعلیم وای نو زمونږ دا علاقه به دومره پوستو پاتې نه وای. مین وجه همدا ده چې تعلیم نشته او که تعلیم هغه خلک کړی شي چې هغو سره وسایل او پیسې هغه مخکې لاړ شي کوم قابل قابل خلک درته پاتې شي د هغو وجه دا چې د تعلیم هغه سیستم نشته چې کوم پکار دی او مونږ غریب خلک دي هغه دومره مخکې تللی نه شي ځکه چې هغه چې میډل ته راورسېږي بس هغو نه بیا د نوکرو طرف ته مایل شي د مالي وسایلو وجه نه د تعلیم لاسباب چې دیکان دلته شته نه یونیورسټۍ شته نه کالجونه شته نه نو مخکې څوک تللی نه شي.
نو تاسو په دې سیمه کې څومره سرکاري سکولونه دي؟ هغه که د هلکانو سکولونه دي او که جنکو سکولونه دي کم دي زیات دي؟
دلته خو مونږ ته نږدې یو سرکاري سکول نږدې شته هم پرایمری لیول دی کنه یو د جنکو دی او یو د نرانو ماشومانو دی. نږدې خو مونږ ته نور څه داسې غټ سکولونه هغه شته نه چې هغه د دغو خلکو هغه پوره کړي. خلک آبادی زیاته ده او سکولونه کم دي.
نو تاسو حکومت نه څه غوښتنه کړې چې تاسو ته یو میډل یا های سکول جوړ کړي؟
بالکل دا خو زمونږ حکم جوړیږي او دلته کې چې کوم خلک د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي هغو ته به د تعلیم دغه چې دی کنه پوره شي. خو البته که حکومت داسې وکړی شي چې هغه یو های سکول یا د کالج په سطح باندې ځکه دلته کې چې کوم یو کالج دی هغه هم داسې دی چې هلته داخلي چاته میلو چاته میلو نه شي نو سرکاري سکولونه او کالجونه د دغو خلکو به زمونږ خلکو حق جوړیږي چې هغه ورته جوړ کړی شي.
جاوید اوس په مونږ د قبایلي سیمو د سیاسي او انتظامي اصلاحاتو طرف ته راشو. دا اوس چې کوم موجوده په اف سي آر کې ترامیم وشو او قبایلو ته سیاسي ازادۍ ورکړی شوې نو په دې اکله تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دا کافي دی او که نه؟
فلحال خو دا کافي نه ښکاري ځکه چې اف سي آر دا خو یو فرسوده نظام دی او دا مکمل ختمېدل غواړي. چې دا ختم نه کړی شي په دغو شکونو کې چې کوم خلک زموږ رانښتي دي دا به په همدغو مسالو کې ځکه که یو سړی د چاته د اپیل حق نه میلاویږي چاته مخکې د تلو حق نه میلاویږي اچرته لاړ شي. دغه سیستم زموږ خلک رئیسار کړي دي او دا سیستم مکمل برینام نه چې کوم خلک دغه دعویدار دي هغه په کار دی چې هغه دغه شی پوره ختمېدو کوشش وکړي چې دا کوم موږ خلک په دا کوم سیستم کې رانیولي دي چې دا نه خلاص شي.
نو سیاسي ازادۍ ورکولو نه پس ستاسو په دې سیمه کې هم یو سیاسي جلسه وشوه نو څه اثرات یې راووتل؟ آیا دا یو ښه قدم نه دی چې دلته کې سیاسي ازادي راغله؟
دا خو موږ د دغه خبرې حمایت کوو چې داسې خلک چې کوم خلک په صحیح توګه باندې په صحیح دغه سره راشي او موږ د سیاسي خلکو دا کوم سیسټم چې روان کړی دا په کار دی چې دلته وچلیږي ځکه چې دا کوم زموږ د خلکو آواز بند کړی شوی دی چې دا راکولو شي او دا مخکې ورسیږي.
جاوید اوس به زموږ تاسو والد صاحب طرف ته راشو. د پښتو ژبې نومیالی شاعر ارواښاد خاطر اپریدي ستاسو والد دی، تاسو د هغوی زوی یې. تاسو په هغې باندې څومره فخر او ویاړ کوئ؟
نن به مونږ د دغې یو مختصر جواب دا درکوو چې لکه نن تاسو راغلو او تاسو هم دا اظهار وکړی شو دا خو څه داسې خبرې نه دي چې یو سړی کې څه کمالي او ښکاره نه شي. کمالونه چې څوک ښکاره کړي هغه ته د ډېرو خبرو ضرورت نه پېښېږي او هغه نن تا غوندې داسې ډېر خلک راغلی دی هغه ته پته ده چې دا یو شاعر و یو حقیقي شاعر و فطرتي شاعر و او مونږ لازمن په هغه باندې مونږ فخر کوو چې هغه د کوم مقام ته رسېدلی و په دا زمونږ په دا خړه سیمه کې.
نو دا راته وایي چې هغوی په وخت کې به دلته کې مشاعرې او ادبي محفلونه جوړېدل. نو نن سبا د هغې ادبي محفلونو او مشاعرو څه حالت دی؟
مونږ ته خو څه ښکاري نه ځکه چې که داسې وګورې که نه نو داسې څه خاص په کولاو په در باندې مونږ نه دي کتلي. البته که چېرته په پټو خپل کې کیږي نو هغه مونږ ته اندازه نه لګېږي.
اوریدونکو د حجرې دا مجلس به جاری وي خو اوس یو وړه شان دماغ لو او لکه څنګه مو چې واورېدل چې د نومیالي شاعر خاطر اپریدي په حجره کې ناست یو نو د خاطر اپریدي کلام به د هارون باچا په غږ کې واورو او بیا به واپس راځو. نو راځئ چې دغه کلام واورو.
نخاولی بوری ورتا خلق چه نخاولی بوری ورتا تاچ مخپت کلو مگزار دیوک تاچ مخپت کلو مگزار دیوک سنوائم چداب دے پزڑا لا پے غور کلے چی دیدار دے اکھا لا پے غور کلے چی دیدار دے اکھا سمادوار عمر چار دے اکھا سمادوار عمر چار دے اکھا خاطر زد تان چاوڑے وار بدراشی فکوار دیوک وار بدراشی فکوار دیوک سمادوال عمر کار دیوک سمادوال عمر کار دیوک
د یو وړې شان د مینه پس بیا تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه حجره خپرونه اورئ. دلته کې موږ سره یو بل مشر موجود دی د دغې سیمې، هغوی سره څه خبرې اترې کول غواړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که خپل نوم راته واخلئ.
لطیف.
لطیف، دا راته ووایه چې تاسو په نظر په دې سیمه کې کومې کومې داسې ستونزې دي او مشکلات دي؟
بس شته راته تکلیف خډېر د اوبو د بجلی دواړو کورونو کې خو نشته کنه، دا پخلی په اوبو باندې په بجلی شي و نور کوم ژوند چې دی ټول په دا بجلی او په اوبو باندې روان دی، د اوبو د بجلی موږ ته ډېر تکلیف دی.
نو دلته کې تعلیم او صحت څه مشکلات دي؟
نو بس تعلیم چې کوم دا سکولونه دي، بس په دغو کې یي دا واړو غټ همدومره بار هلته های سکول دی، پخ کې یي چا چې تا بیا یو چا چې نه یي، بس موږ بې تعلیمه انډیوال استر شوي یو.
نو حکومت نه څه داسې غوښتنې کړی؟
نو بس حکومت نه موږ خواهان دا د اوبو د بجلی غوښتنه وه چې دا ته وشي. ډېر زنانان تار په تار ګرځي او در په دیرې ګرځېږو او ډېر ته خراب تراب یو.
اوریدونکو، په دې حجره کې موږ سره د دغه سیمې یو شاعر نیازمین هم موجود دی، او د نومیالي شاعر خاطر اپریدی د ژوند او شعر او شاعرۍ باره کې به هغوی سره خبرې اترې کوو. یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشي وایم.
خوار مشي، خوار مشي.
نیازمین، دا راته ووایه چې خاطر اپریدی څنګه شاعر و، هغه په خپله شاعرۍ کې کوم قسم موضوعاتو ته کتنه کړې ده؟
زه به ورته دا وایم چې د خاطر د کلیت چېری د نه د مخامخ د ده زویم ناستی جاوید دا کتاب ما چاپ کړی دی. خاطر یو فطري شاعر و، دغو چې ادب له کوم یو کار کړی دی. نو زه به ورته دا وایم چې بل یو شاعر به دومره کار نه دی کړی. یو د مونږ کلیوالو بل هغه سره مونږ ناست پاستو، هغه د خوی د فطرت درشي نه مونږ خبر و. ډېر یو سپېځلی او یو پاک دمنه سړی و.
نیازمین نیاز، که د خاطر اپریدی یو څو شعرونه د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کړی نو؟
بالکل. چې مصری خان خاطر یې چې تا پټول د کول ته پټ کړی او زړګی تر نه په غلوب سیتلې او بل شیر دا چې خاطر ته د دنیا مو پوش زبسته یې چې وی کیسې واخستم زستاد اوسم تماشه واخستم لکه لوګی په سر لمبی واخستم خبر استا په لوړ غرو می قسم ټیټی خبرې چا تکړای نشم استاد دې غرو په دې سرو می قسم چا سرونه په سر وړای نشم
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
اوریدونکو دلته کې مونږ سره یو ځوان ناشته هغه سره خبرې ترې کوو خپل نوم را توخله
مانم شاه جهان ده
تاسو په خیال باندې دلته کې ځوانانو ته کومې داسې ستونزې ورپیښې دي
نن سبا ځوانانو غټه مسله چې تعلیم هغه چې تعلیم سرکاري سطح باندې چې بالکل نش برابر ده او پرایویټ هغه چې هغه اخراجات زیات دي او دا خلق چی دا پاسمان دا خلق دی دو تعلیم چاہے دا مسئلہ دا طبقاتی نظام دا دے وجہ نا کام دا تعلیم چاہے دا طبقاتی نظام ماندے لگا امیر غریب آگا ہے نو غریب اکثر چی کہنا دا تعلیم نا پاتیش
نو تا سنگ سرکاری سکولو نو کرکردگے نا مطمئن نہیں
سرکاری سکولو نو خو یو سٹاف کام آئی او دویم دا چی حکوم نصاب کتاب چاہے آنند سبا تعلیم معیار ماننا ہے لگا مین شاہ انگریزی کمپیوٹر رہے دا دوارا چی دا سرکاری سطح ماندے نش و نشتا ہے تقریبا میٹر کا پورا خو نشتا ہے
نو تاسو پا فکر ماندے با دا بدلون سنگا راشی چی پا دیسی مو کی خلق صحیح تعلیم حاصل کا
نو دلتا خو یاد ہے چی سرکاری سطح ماندے دا نصاب کتاب چاہے کم از کم چاہے دا انگریزے و کمپیوٹر آگا چی کورس کم دا چې پنځ پنځم کلاس نه بعد شوري شي سړی میټرک تر سي نو انګلیش او کمپیوټر باندې به عبور اسی دي نن سبا چې دا هر شوبه کې دوه ډېر زیات ضرورت ده
اوریدونکو په دې حجره کې مونږ سره یو بل ځوان ناشته هغه سره خبرې ترې کوو السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم را توخله
حکمت
او په دغه سیمه کې کومې داسې ستونزې تاسو وینئ
ستونزې خو هر شي ستونزې نشته په دې علاقې کې خو بس دا بجلی راشه لوډ شیډنګ پاکستان کې یا دیږي خو په قبایلي سیمو کې سره لوډ شیډنګ نامه څه چې سره بجلی نشته دی تیارې میاسو دغو ټولو حالات راته بجلی لاسه مسلو جوړ ده
نو حکومت نه څه غواړي تاسو
څه غواړي چې څه ضرورت یا تر څه غواړي خو څه کړي نه یې موږ ځکه چې بجلی اوبه چې نه یې څه به وکړي نه سرکونه شته دی نه
اوریدونکو په دې حجره کې موږ سره یو بل ځوان ناشته غوی سره خبرې ترې کوو السلام علیکم
وعلیکم السلام
خپل نوم را توخلې
زما نوم صادق زه ګورنمنت های سکول لاندې کوتل کې ټیچر یم
نو درته چې نن سبا په دې سیمه کې د سرکاري سکولونو څه حالت ده
سرکاري سکولونو هو دغه په سطح باندې شکوم په های لیول دغه په سطح هو ماشاءالله دلته خاغي خو پرمیر لیول سره ډیر زیات هغه ځکه چې ټیچرز په هر سکول کې کم دي پرمیر لیول او په های لیول سره لګ ډیر گزاره کوي خو پرمیر لیول سره ډیر زیات سکول نه دلته ډیمیج شول سدا یو غټ افسوسناک خبره ټول عوامو لپاره
نو درته چې په دې سیمو کې سکولونه لوزول شوې دي نو د هلکانو یا جنکو په تعلیم څومره اثر ورزولې
ورډ کو په جنکو تعلیم هډر زیات اثر غوړ ځکه چې سکولونه ځکه ډېر غټ نقصان دي موږ انده نسل لپاره ډېر غټ نقصان خبره ده چې دا کوم سکول دا وډاو شل کا په هر لوي هو ته له حکومت له پکارې شې دې زر تر زره دې سدې باب وکړې شي
صادق دار ته وچ په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته کوم قسم مشکلات ور مخې ته دي
مشکلات دا چې سکول کوم خسته حال دي ځکه چې ډېر زیاره سکولونه دي مطلب دا چې د بجلی بندوبست هم پکې کمزور دی او بو سیستم هم پکې بالکل او دا سه فرنیچر اوس لږ وخت مخکې تقریبا څو میاشتې مخکې د جاپان ایټ په ترو باندې فرنیچر سکول لپاره راغلی خو هغه دلته کوم چې کوم ټیکداران سیستم ته هغه والا شو ځکه چې دلته یې خپل هغه انچارج سټاک انچارج نو ډېر انتهایی کمزور هغې را لګلی وو چې هغه یو سکول والا بیا نه تسلیمول نه اخیستل د هغه کوم فرنیچر سکولونو لپاره راغلی وو
صادق د سرکاري سکولونو د استادانو د ستونزو طرف ته براشو نو تاسو ته کومې داسې ستونزې در پیښې دي
نو خو ډېر مسایل دي ځکه چې اول خبره مرته وخت هم وکړه چې کوم بجټ کې الاونس شوی وو هغه د ټیچر اسوسیشن په سطح باندې اوس هم روانې هلې ځلې خو مخکې څه پیشرفت کې نه شوی د حکومت طرف از کې چې کوم الاونسس دوی اخړیو هغه ونشول وس هغه مرات اوس پورې نی اخړې شوې.
اوریدونکو دلته کې موږ سره د دغه سیمې یو بل ځوان ناشته او غوی سره خبرې تر کو خپل نمبر ته واخلې.
ماینه الله نمبر
درته وشې تاسو په نظر په دې سیمه کې داسې کومې مسلې
نو بس نن سبا کوم ته بجلی او بو غټه مصاله او نور د بیروزګاری او د شهینم ډېری نو موږ به کومه په ګوته کوو.
نو څه غوښتنه کړې حکومتونه؟
نو بس حکومت نه موږ داسې په غوښتنه کوو لکه څرنګه د کوزو خلکو لی ور کړي سیټل ایریاله داسې موږ لا مراکي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه اوس د خیبر قبایلي سیمې د سدوخیلو کلي د خلکو د بجلی د ستونزې په هکله باندې قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې کوم. انور مروت دا راته وایي چې په خیبر قبایلي سیمه او په خاصه توګه په لنډ کوتل تحصیل کې د تیرو څو ورځو راهیسې بجلی په مکمله توګه باندې کټ شوې ده. نو د دې صدای او داستون زبا کلا هوا رشی
مونگ پا حساب سرا مونگ پا هر علاقه بانده برابر فی آغا کهو تا جکم چه بجلی رازی نو مونگ لبیا ورکو کنا لگزه تا استادا ارز کما چه دا بجلی ده ریجنل کنٹرول سنتر نباز وقتونو چه بندشی یا دا دی چه کم 132 که ویلائن دا اوورلوشی پا دی بانده نشی رای یا چه تا فالت پا راشی دا سه معمولی گونده نو دیل وجه خوب گریت تا بجلی نرسی نو بیا خوبا لندی کوتل تا مونگا پس بجلی وگو چه مونگ تا گریت ترا رسی. نو ما خیال دارا چه نن سبا چونکی دا بعد زیونو که دیر مسئله را غلی دا دی بجلی اوورال مطلب دا کمی را غلی نو اغلا وجه کې دې شي چې دې تا مطلب دا چې دا آر سی سی نه مطلب دا چې لوډ شیډینګ وي او دا علاقہ باندې خدا ما زین نه مني چې دې کې به 24 ګنټې راسي بجلی باندې چې 24 ګنټې بجلی باندې نو چا ته فالټي وي او سردا سے په ترتیب باندې مونږ دا لوډ شیډینګ کوو دا دې لوي چې زمونږ دا فیډر دا چې اورلوډ دي چې ټوټل فیډر باندې مونږ لا ګریډ نه بجلی پریدو نو آ 15 منټم نه پاتا کی گی سیدھا بنشی دیکھے دے ار فیڈر کے دے لوڈ اخستن یو خپل طاقت وی اگر طاقت نہ چے سیوا پہ لوڈ راشی نہ بخپل ٹرپ شی بنشی نو دا وجہ دا چے دے بازی زینو کے ہم صدا مسئلہ راضی خاص کر دلنے کو تل یو سو فیڈر دی ار ڈیر زیاد سے کم دے گنا اور لوڈ دی لگا پکے دا بیرو خیل دے سدو خیل ایریا دی دا یو سو دا سے فیڈر دی چے اگر مونگا ڈیر زیاد اور لوڈ دی تقریباً دے گریڈ نہ مونگا
اوریدونکو دا وخت ز د خیبر قبایلی سیمې د سدوخیلو کلی د خلکو د ستونزو په حق لباندې د قبایلی سیمو د کلیوالي پرمختیا پروژې یا اف ار ډی پی او چارواکي زاهد وزیر سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې کوم. تاسو ته په حجره خبرونه کې هر کله وایو
ډېر مننه. زه د ټول طرفه د مشال ریډیو او تاسو د پروګرام کې بلنه باندې ډېر مشکور شکریا ده کوم.
زاهد وزیر د خیبر سدوخیلو په سیمه کې په حجره خبرونه کې ځنې مشران وویل چې دوی د پاره نخو ترقیاتی کارونه چا کړی دي او نه ورته حفاظتي پښتې جوړې کړې دي او دوبو ستونزه هم لري. نو په دې حق لا تاسو څه ویل غواړئ؟
او د دې سدوخیلو په علاقې کې زمونږ پلانینګ وشتره او موږ خو د وبل خپل ولا هم موږ هغه چې زمونږ ورته کړی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د حجرې خبرونې وخت سر ته رسی. اوس خپل کوربا فرهاد شنواری لا اجازه ورکړي. د خدای په امان.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM.